رعایت به ولایت ل آزادی رادیو سره. د ولایت په ولایت د خبرونه قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. نوریاس نوری مو د خبرونه د امیر محمد صافی په مرسته وړاندې کوم. نن پر نورستان خبرې کوو. نورستان د افغانستان په شمال ختیځ کې پروت یو غرنه یو ځنګل لرونکی ولایت دی. له بدخشان، پنجشیر، لغمان او کونړ او د پاکستان له چترال سره پوله لري. شاوخوا 9000 کیلومتر مربع مساحت لري. د نفوسو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو ویل کېږي چې شاوخوا نیم لکه کسان پکې اوسی. مرکزی پارون دی او ولسوالی لري. وما وانت وایګل په مرکزی نورستان کې پرتی دي چې د کونل لارې ورته خلک تګ راته کوي. کامدیش او برګمټال په ختیځ نورستان کې پرتی دي چې د پاکستان چترال سره اوږده پوله لري او د ولسوالیو ته هم له کونل خلک تګ راته کوي. نورګرام، دواب او منډول په لویدیز نورستان کې پرتی دي چې له لغمان ولایت څخه ورته لارې غزیدلې ده. د نورستان خلک کزمه کې کمی لري او اکثره په مالداري بوخت دي. غنم، جوار، اوربش او لوبیا د ځمکو عمده حاصلات دي. په میوو کې غوزان، مرخڼۍ، انګور او زرغوزي پکې زیات دي او په دې وروستیو کې پکې ویل کېږي مڼو هم ښه نتیجه ورکړې ده. ستونزې هم ډېرې دي. اوس هم د نورستان ډېر سړکونه نه دي پاخه شوي. ویل کېږي چې تر اوسه یو کیلومتر سړک هم په نورستان کې نه دی پوخ شوی. نږدې 80% کې ښوونځي ودانۍ نه لري. که څه هم په دې وروستیو کې کلیوالي سړکونه یو څه رغول شوي او څو پلونه هم جوړ شوي دي. روغتیایي ستونزې هم پکې ډېرې دي او په دې ولایت کې یوه ټولنیزه ستونزه دا ده چې ښځې ډېر شاقه کارونه کوي. ویل کېږي د پټو، کرکیله، د کښتونو خړوبول، لو ژرنده او نور سخت کارونه اکثرا ښځې کوي. په ژمي کې هم دا ولایت له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. برف کوچونه راځي، لارې بندېږي او دغه راز ځینې نورې ستونزې هم شته. خو نورستان د راتلونکي په راتلونکي کې د سیاحت په یو ښه مرکز د بدلېدو امکانات هم په نورستان کې ډېر دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیم مو رابللی دی. دغه راز د پارون د قومي شورا مشر مولوي کریم الله مو اهم میلمه دی. وروسته به ټلیفوني شمیرې هم اعلان کړو او تاسو ته به هم فرصت درکړو چې راسره تماس ونیسئ او که پوښتنه لرئ له دواړو میلمنو یې مطرح کړئ. دغه راز د افغان بي سیمه تسواتله شمیرې له لارې هم کولی شئ چې موږ ته پیغامونه راواستوئ او په پیغامونو کې هم که کومه پوښتنه لرئ مطرح کولی شئ. خو لومړی د نورستان والی حافظ عبدالقیوم او دغه راز د پارون د قومي شورا مشر مولوي کریم الله ته خره غلاست وایو. بله مولوي صاحب، کریم الله او حافظ عبدالقیوم، تاسو خبرونه ته خره غلاست. بلې
او ستاسو تنادو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
ډېر مننه کور ودان. حافظ صاحب، ما لنډه د نورستان پیژندنه وکړه. خدای وکړي چې هغه ارقام یا معلومات چې ورکړي مې وي هغه درست وي. که چیرې بیا هم درست نه وي تاسو کولی شئ چې اصلاح کړئ. خو په مجموع کې که راته ووایئ چې نورستان کې څه پرمختګونه شوي او اوس له څه عمده ستونزو سره مخامخ دی نورستان؟
جناب نوری صاحب، نورستان د هیواد د یو غرنی ولایت دی او په دغه ولایت کې د ټولو نه عمده ستونزې څنګه چې ټول افغانستان ورسره لاسه او ګرېوان دی، یو د امنیت ستونزه ده چې په بعضو ولسوالیو کې د برګ مټال او کامدیش لویه لاره مسله ده او په بعض نورو ولسوالیو کې د امنیت ستونزه ده. او دویمه لویه ستونزه دلته د سرکونو کمبود دی چې د سرکونو په بخش کې خلک جدي ستونزې لري او د معارف په بخش کې هم د مکاتبو د کمبود، د مکاتبو د تعمیراتو د کمبود ستونزه شته دی. په مجموع کې په دې وروستیو کې ډېر لاسته راوړنې هم دولت لري چې عمده یې د کلیوالي سرکونو بیا رغول دی چې په ډېرو ولسوالیو کې اکثر کلو ته سرکونه رغول شوی دی او لالګیا یو چې کوم پاتې کلی دی هغوی ته هم سرکونه جوړ شي. د صحت په بخش کې په مختلفو ولسوالیو کې د کلینیکونو تعمیراتو باندې همدا اوس هم کار روان دی. څلور کلینیکونه تکمیل شوي دي او په آینده کال کې هم څلور کلینیکونه نور نوي جوړو او په ولایتي شفاخانه باندې همدا اوس کار روان دی. پنځه اویا فیصد تکمیل شوي دی او آینده کال به د افتتاح شاهدان یو. د معارف په بخش کې تیر کال مونږ پنځه مکتبونه د دارالعلوم ودانۍ د دارالمعلمین ودانۍ مو ودان کړل او څه کال د نورستان په تاریخ کې به یو تحول وي چې په یو کال کې څلوېښت مکاتب دپاره تعمیر جوړېږي را روان کال کې او دا یو ډېر لوی تحول دی. د دې په څنګ کې د برق په بخش کې هم اکثرو کلیوالي سیمو کې د انسپی د برنامو نه او یا هم د خپل د خلکو په هلو ځلو کلیوالي برقونه جوړ شوي دي. خپل د ولایت په مرکز کې د یو میګاواټ په ظرفیت باندې برق تکمیل شو او خلک ترینه ګټه اخلي او په څو ورځو کې به رسمي افتتاح هم کړو. په شتیوي کلی کې یو برق چې تقریبا 360 کیلو وات په ظرفیت جوړ شوی دی هغه هم ګټې اخیستنې ته سپارل شوی. د سرکونو په بخش کې عمده کارونه چې د دولت د لاس لاندې دي د عمومي سرک د پخولو دپاره سروې او ډیزاین تکمیل شوی دی او همدا اوس تدارکاتو ته آماده دی. وزارت مالیې سره خبرې شوي دي چې دا تدارکاتو ته ورکړي او د دې په څنګ کې خپل داخل د ښار کې 9 کیلومتره سرک دی چې هغه به هم پخیږي او د هغې سروې شوي دي. ډیزاین په آخري مراحلو کې دی او د دریو غربي ولسوالیو چې تر اوسه پورې مرکز سره د سرک د لارې نو نخلول شوي دواب، نورګرام او منبول د هغې د نخلولو دپاره په کوردر کې تین سرک باندې کار شروع شوی دی. دا سرک په څلور بخشونو تقسیم شوی دی. درې بخش قرارداد شوی دی، څلورم بخش هم د قرارداد لاندې دی او عملا د تین د طرف نه د سرک کار شروع شوی دی او انشاءالله تر آینده کال میزان اخیر پورې کوشش کوو چې د سرک وصل شي.
بله حافظ صاحب، وروسته به بیا هم خبرې په وکړو. بله بیا به هم په خبرې وکړو. ډېره مننه چې په نورستان کې د پرمختګونو او د غراز د ستونزو په اړه مو رڼا واچوله. خو اوس به مولوي صاحب کریم الله ته هم وار ورکړو. مولوي صاحب، تاسو د پارون د قومي شورا مشر یاست. په نورستان کې ډېر قومونه ژوند کوي، د قومونو د یووالي لپاره څه هڅې شوي دي؟ او د ډېر غرنی ولایت دی، قومونه اکثرا د غرونو تر شا پراته دي، لارې ګودرې نشته، ده رفت و آمد ډېر کم دی، د یووالي په برخه کې څه هڅې شوي دي؟
سیما ولایت دے پاغه کې نو تر دې پوری چې شرقی نورستان او غربی نورستان چې جون کې د مرکز نه فاصله زیات لري، نو دا غوی د پاره تر اوسه پوری موږ والی صاحب ته او نور و چارواکو ته همدا پیشنهادونه کړي دي چې تاسو د نورستان د ولسوالیو سره د وصلولو سرکونه راته جوړ کړئ. نو هغوی کوشش کړی دی تر دې پوری چې د کوردر سرک څنګه چې والی صاحب فرمایله هغه سي کوردر او جودا سرک چې د ولسوالي وایګل سره وصلېږي او د برګمټال سرک لا افتتاح نه دی. دغه دوه سرکونه چونکې قرارداد کې پاشوي او ځینې پاتې دي، نو موږ قوم همیشه دې کارونو کې جریان درو چې ولسوالي سره مرکز وصل شي. نو ډېر امیدونه دي او هغه چې چونکې ولایت لری پروت ولایت دی، نو هغه زمونږ تمناګانې تر اوسه مکمل په توګه پوره شوي نه دي او تقریبا اویا فیصده څه کار شوی دی انشاءالله.
د امنیت په برخه کې مخکې والی صاحب یادونه وکړه چې امنیت یو څه ستونزې بیا هم موجودې دي. په وروستیو کې قومونو یو څه نوښت کړی و چې خپله په سیمو کې د دولت له وسلوالو مخالفینو سره وغږیږي چې دوی څه غواړي، ولې سوله نه کوي. په دې برخه کې څه پرمختګ شوی؟
په دې برخه کې هم څنګه منډول ولسوالي څنګه لري پروت دی نو هغه ساحه کې طالبان شتون لري او د امنیت ګواښونه همیشه هغه ځین راکول کېږي او دعا به پوري او دارنګې چونکې د برګمټال ولسوالي کې کله کله ستونزې پیدا کېږي نو دغه امنیت په ارتباط باندې مونږ خدشه لرو. اما په مرکز کې تر اوسه انشاءالله قوم په حکومت سره همکار دي او تر اوسه پورې څه واقعات هم نه دي راغلی او طالبان همداسې لرې پراته دي. وایګل ولسوالۍ کې همدغسې مشکلات لرو چونکې مونږ همیشه هغوی سره تماس یو چې راځې ورونه یو کینو مباحثه وکړو یو بل سره دغه وکړو دا ملک جوړ کړو نو هغه خلک کله لږ را سره خبرې ومني او کله وروسته شاته شي نو داسې حال روان دی د امنیت پاره باندې.
بله ډېره مننه مولوي صاحب. وروسته به بیا هم په ټولنیزو موضوعاتو خبرې سره وکړو. والي صاحب تاسو مخکې د سړکونو یادونه وکړه څه پرمختګونه شوي دي خو لکه څنګه چې مولوي صاحب هم ورته اشاره وکړله د شرقي او نورستان وصلول ډېر مهم دي چې د دوو سیمو میشت خلک وکولی شي چې سره وصل شي د سړکونو له لارې. که څه هم تاسو یادونه وکړه عمده ستونزه چیرې ده؟ ولې د ولسوالیو حداقل ترمنځ لارې نه رغول کیږي یا د هغو ډیرو د سیمو چې ډیر خلک پکې اوسي د هغوی لارې ولې نه رغول کیږي؟
ما مخکې هم درته جناب نورستان وویل چې نورستان کې کلیوالي سړکونه باندې تر ډېره حده پورې کار شوی دی او ډېرو کلیو ته سړکونه جوړ شوي دي خو دغه عمومي لارې دي
پاخه نه دي جوړ شوي خام جوړ شوي خام رغول شوي. بله
تاسو ته معلومه ده چې د بودیجه مرکزي دی د افغانستان بودیجه مرکزي دی او تر څو پورې چې مرکز نه ورته بودیجه ځانګړې نه شي نو په دې باندې کار ناممکن دی. مونږ ډېر زیات هڅې کړې دي او څه کال اول ځل دپاره به د نورستان عمومي لاره پخېدل شروع شي او همدارنګه د غربي نورستان وصلوونکي سړک باندې کار همدا اوس شروع دی او د پپروک سړک هم سروې شوی دی چې کمدیش او برګمټال وصلوي 25 کیلومتره د دې سروې شوې دي هم دا اوس د ډیزاین لاندې دي او ان شاء الله امیدوار یو چې په راتلونکي کال کې په دې باندې کار پیل شي.
تاسو د معرف په برخه کې د ځینو ستونزو یادونه وکړه چې ډیر خونځي ودانۍ نه لري د غراز یو څه د رغول په دې برخه کې یو څه پرمختګونه هم شوي. دارالعلوم ودانۍ یادونه مو وکړه. بل په نورستان کې په زرګونو کسان خونځیو ته ځي کله چې له 12 ټولګیو فارغېږي د دوی لپاره د لوړو زده کړو د امکاناتو په برخه کې کوم کار شوی دی که نه ده شوی پرته له دارالعلوم نور ساينسي مضامینو کې په نور ټولنیزو مضامینو لپاره یا مسلکونو لپاره ډیر موږ په راتلونکي کې کادرونو ته ضرورت لرو او هغه هم د نورستان نه چې د نورستان استازیتوب وکړي.
موږ درې نیمه عالي تحصیلات او ادارې لرو چې یو انسټیټیوټ دی د حسابداري انسټیټیوټ دی او د دې په څنګ کې یو دارالمعلمین دی چې په هغې کې ساینسي او نور اجتماعي مضامین تدریسېږي او د معلمینو د اماده کولو لپاره کار کوي او درېیمې دارالعلوم دی چې دا درې واړه تر 14 پورې دلته د زده کړې زمینه برابروي او د دې بیا الحاقي هم شته. د دارالمعلمین 5 الحاقي دي چې په مختلفو ولسوالیو کې هغوی فعالیت کوي او د دې په څنګ کې اول ځل دپاره به په 1990 کال کې موږ د پوهنتون د افتتاح شاهدان اوسو او همدا اوس موږ د پوهنتون دپاره د ځمکې د تدارک په مرحله کې یو. پوهنتون منظور شوی دی او د دریو ښوونځیو دپاره د نورستان ولایت امادګي خپل اعلان کړی او ښودلی دی وزارت تحصیلات عالیه ته چې د دریو ښوونځیو دپاره موږ اماده یو چې موقت ډول باندې تعمیرات درته په اختیار کې درکړو چې د دریو ښوونځیو درسونه دلته که وزارت تحصیلات عالیه وغواړي شروع کړي چې په هغې کې د تعلیم و تربیه ښوونځی د اقتصاد او د شریعتو د دې لپاره مو امادګي لرلې دي او د تحصیلات عالی وزارت له خوا نه هم ډاډ راکړل شوی دی چې په نوي کال کې به د نورستان پوهنتون عملا په کار پیل وکړي.
حافظه په دې ولسو کلونو کې تر اوسه پورې پوهنتون یا د پوهنځي لپاره ودانۍ نه ده جوړې شوې. ولې ولې نورستان له پامه غورځول شوی؟
متاسفانه په دوو بخشونو کې دا مشکل و. یو خپل په مرکزی اداره کې هغه لازمه توجه چې نورستان ته په کار و هغه نه ده شوي متاسفانه، او خپل د محلي اداراتو لخوا نه هم کېدی شي هغه سي توجه غوښتنه د مرکز نه نه شوي چې څنګه په کار و. په تیرو دریو یا څلورو وروستیو کلونو کې چې سره د دې چې د افغانستان د دولت امکانات د پخوا په پرتله ډېر زیات محدود شوي دي، مونږ ډېر زیات د انکشاف او د پرمختګ هم د حکومتداري په بخش کې او هم نسبتا د امنیت په بخش کې او هم د انکشاف په بخش کې په دې تیرو څلورو کلونو کې ډېر زیات د انکشاف شاهدان یو.
بله مولوی صاحب، یو بل عمده ټولنیز ستونزه چې په نورستان کې د لکه څنګه چې مخکې ما لنډه یادونه وکړله، د نارینه په نسبت ښځې ډېر شاقه کارونه کوي، ولې علت څه دی؟
علت دا دی چې چونکې نورستان لري پروت ولایت دی، هلته د نارینه کارونه علاحده معلوم دي او د زنانو کارونه علاحده معلوم دي. چې چونکې
مولوی صاحب کچېرې ښځې په پټو کې کار کوي، کرکیله کې کار کوي، کښتونه خړوبوي، لو کوي، ژرنده کوي، خو له دې نه نور کوم سخت کار شته بل چې نارینه یې وکړي؟
نارینه کار لرګي راوړل دی، د واښه باندې ته انتقالول دی، مالونه غرونو ته دی، چراګانو ته وړل دی، نو دا د هغوی کارونه. کور کې داخلي کارونه چې دا قلبې شو دا پټي چې باندې قلبه کېږي هغه سې کارونه نارینه کوي. او پخوانه دا رواج راغلی تر اوسه پورې څه بدلون کمې بدلون یې نو چې د مخکنی کارونه ډېر تخفیف راغلی دی په زنانو باندې چې هغه هم د دولت په همکاري سره او یا د قومي مشرانو په حالې ځلې د یو حد اندازه چې 100% کې اوس تقریبا 50% کار تخفیف شوی دی تقریبا.
مولوی صاحب، زما په مخ کې د 1300 شمیرې د پیغامونه را روان دي د افغان بیسیم له لارې ډېر د نورستان په اړه. ما مخکې یادونه وکړه چې که تاسو پیغامونه لرئ یا پوښتنه لرئ مطرح کولی شئ. یوه پوښتنه تاسو راجع کېږي، هغه دا ده چې حکمت الله حقپال لیکلي دي چې د زابل ولایت البته چې مخکې نورستان پخوانی نورستان کافرستان په نوم باندې یادېده، اوس خلک ټول د یوه دین پیروان دي.
تقریبا پخوا چې مونږ هم اورېدلې دی چې دا کافرستان په نوم باندې وو، چې وروسته د امیر عبدالرحمن خان په زمانه نه اسلام چې داخل شو اسلام راغله، نو تر دې وخته پورې هغه وخت نه وروسته یو څو کال وروسته مولوی صاحب ابراهیم چې د کنټرو اوسېدونکي دی مرکز پارون او د شیخ افضل دی داسې نور شیوخو چې د هغوی په هلې ځلې باندې دا اسلام د مسلکي په توګه باندې د اهل الحدیث په نوم باندې یادېږي. اکثریت نورستان هم دغه اهل حدیث دي.
څنګه مولوی صاحب، خلک په مذهب کې کلک دي، 15 وخت لمونځونه کوي دي که څنګه؟
انشاءالله ماشاءالله داسې خو پابند دي، 15 اوقات لمونځونو نور هم داسې خیرې کارونو کې هم داسې ښه دي انشاءالله.
بله مولوی صاحب، مخکې له دې چې مخکې مینه هڅه وکړه چې تاسو سره تماس ونیسم، خو تاسو په جماعت کې وایي دغه نن چې په پارون کې تاسو په جماعت کې وایي، یعنی خلک ډېر راځي د جمعې د لمانځه لپاره؟
او تقریبا بس مثلا داسې دی چې کلي کې یو قسم نه پاتې کېږي جمعې مانځه ته، خو عموما په مانځه کې خلک ښه دي انشاءالله. داسې چې سلو کې چېرته یو ښه نفر 15 نفر پاتې کېږي هغه هم چېرته مصروف وي، نو هغه چې جمعه ته لاره سدی نه راس پاتې کنه پابندي.
په نورستان کې په پارون کې او دغه راز ولسوالیو کې جمعتونو لپاره ودانۍ جوړې شوې دي که څنګه؟ که هماغه پخوانیو خامه ودانیو کې جمعتونه جوړ دي او خلک ورځي؟
څه ځینې ځایونو کې ځینې ساحاتو کې پخواني جمعتونه شته، خو د ریاست اوقاف لخوا نه د والي صاحب علي ځلې باندې ډېر جمعتونه جوړ شوي دي، نوي جمعتونه ښایسته جمعتونه جوړ شوي دي. اوس هم نږدې ورځو کې ریاست جمهوري نه څه نمائندگان راغلی چې په مرکز کې 2000 یا 1300 کسانو د پر یو جمعه جوړیږي، نو قومي خلک ته افتخار زمو کې یو جې وطن لږ به سوور کړی. هغه جمعه هم ان شاء الله قریب وي شروع کیږي، اوس خو موسم هم ټیک نه واور راځي، نو که واور راله حمل نه به شروع شي ان شاء الله. دا تمام موږ ترا کړی شوی دی.
بله مولوی صاحب، وروسته به بیا هم په نور موضوعاتو خبرې سره وکړو. بله د نورستان والی حافظ صاحب، تاسو مخکې د ستونزو یادونه وکړه، د پرمختګونو یادونه مو وکړله، خو نورستان ډیر تاریخي ولایت دی، ډیر په ځنګلونو پوښل شوی دی، ښکلې منظرې لري. دغه راز ویل کېږي چې دلته یو ډیر تاریخي باغ هم پکې شته ده چې 2000 متر مربع مساحت لري، د سیلانیانو لپاره ډیر خ ځایونه لري چې کچېرې افغانستان خدای وکړي چې امن شي او نورستان هم ورسره امن شي، یو پوتنسیال یا یو ظرفیت چې نورستان لري هغه د سیاحت په برخه کې د مخکېم تاسو یادونه وکړله. که په دې برخه کې یو څه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اوس د لیدو لپاره څه شی شته په نورستان کې چې د افغانستان دننه له نورو سیمو خلک ورشي یا له بهره ورشي، او په راتلونکو کې څه د پلان نشته د تورزم د صنعت د ودې لپاره؟
جناب نوری صاحب، اول خو د نورستان خپله د ښکلې طبیعت د سیاحت دپاره بالکل جوړ دی. د نورستان اووه ولسوالۍ دی، د هر ولسوالۍ یو خاصه جاذبه لري، په شمول د مرکز اته اداري واحدونه دي. دغه هر ساحه هر کیلومتر دی یو د بل نه خاص تفاوت لري او ډېر ښکلې جاذبه لري. دنګ دنګ غرونه دي، په ځنګلونو پوښلې غرونه دي، او په هغه کې په هر دره کې خوړونه دي. دغه خوړونه د رازی د سیندونو سره یو ځای کېږي، چپان د سیندونه دي. او د نورستان دغه ښکلی طبیعت زه فکر کوم چې د نړۍ په سطح باندې په هغه لسو لویو جاذبو اماکنو کې یو هم نورستان دی چې د نړۍ په سطح د ټولو نه جاذب او جالب ځایونه لري. د دې په څنګ کې خپل د نورستان کلتور او عنانات تاسو ته معلومه ده. تاسو مخکې وویل چې دلته زنانه شاقه کارونه کوي، دا هم یو کلتوري پسمنظر لري یا تاریخي پسمنظر لري. اصلا د نورستان خلک مکمل 2000 کاله تقریبا 800 کاله قبل د اسلام نه او 1200 کاله وروسته د اسلام نه مختلفو قومونو سره د مختلفو دینونو او تهذیبونو سره په جنگ ول، او دغه جنگ کې مسلسل سرمایه گذاری د خلک دی ته اړ کړل چې دغه داخلي د ژوندۍ معیشت هغه تقسیم کې، ځکه چې یو قوم چې 2000 کال مسلسل د جنگ په حالت کې وي. تاسو ګورئ چې موږ 40 کال د افغانستان خلک په جنگ حالت کې وو، شتمنۍ مو کم ځای ته ورسېده، زیربناوي مو کم ځای ته ورسېده، هر څه متباه شو. نو چې یو قوم 2000 کال جنگ کوي، نو د هغوی دغه مجبوریتونه، بعضي تاریخي مجبوریتونه چې دلته د نارینه او د زنانو په منځ کې دغه یو تړون غونډه وشو چې هغوی بعضي کارونه نارینه سره کومک وکړي. ولی رفته رفته دغه مسایل تر ډېر حد د پورې په نورستان کې ورک شوي دي، د زنانو شاقه کارونه ډېر زیات کم شوي دي، او یو اقتصادي پس منظر هم دی چې د نورستان خلک په اقتصادي لحاظ ډېر زیات وروسته پاتې دي، دلته اقتصادي منابع نشته دي. نو د دې د وجه نه خپل هغه اقتصادي مجبوریتونه هم دي. نو راځو د سیاحت بخش ته چې نورستان خپل هغه کلتوري چې لرل چې د دې منطقې د ټولو اوسیدونکو سره یو جلا کلتور لري. حتی د نورستان خلکو اوس دغه بعضي عادتونه خپل کړل چې لاندې په فرش کې کینی ډوډۍ خوري. پخوا د نورستان خلکو په چوکۍ او په میزونو کې ډوډۍ خوړل، او تر اوسه پورې هم په کلو کې همدا رواج دی. د نورستان خلک لاندې په فرش کې نه څملي، هغوی خپل چپرکټې لري. د ټول د خوراک نونیسه، د پوشاک نونیسه، د جنگ سامان، د ټول خپل محلي دلته جوړیده. د خوراک د لپاره ظروف، د پوشاک د لپاره اشیاء، د ټول خپل محلي صنعتونه. نو چون کې هغه وخت کې د اوسپنو د ویلې کول او د نور شانو د لپاره دلته امکانات نو ظروف ټول سنگي او چوبي دي. د کارونو نه د ډبرو نه به ظروف جوړول د لرګو نه به ظروف جوړول د خپل دغه د ټول شیان خپل هم یو جاذبه دي او خپل د موقعیتونه چونکی هغه وخت کې په جنگونو کې دغه خلک اخته نو هغه کلی د هر کلیج کم دی یو سنگر حیثیت لرل نو د دې د وجه نه هغوی په اوارو کې نه دي جوړ کړي دغه کلی خپل په غرونو کې دي او دا خپل یو جاذبه ده چې په غرونو کې په ډېرو سختو ځایونو کې کلی جوړ کړي د هغې دپاره یو یا دوه لارې وي د هغې نه خواته نور بل لاره نه وي نو د نورستان هر سیمه ته چې څوک سفر وکړي هغه یو خاص جاذبه لري.
د تاریخي باغ په ارتباط حافظه د تاریخي باغ په
باغ
بله
دغه باغ د اندر باغ په نوم باندې یادیږي اوس هم په همدغه نوم باندې خلک یادوي. دغه باغ د خلکو لخوانه د منطقې د خلکو لخوانه تر اوسه پورې د تجاوزونو نه ساتل شوی دی. دا باغ ځمکه غصب شوې نه ده او دغه باغ حدودا 1500 جریب مساحت لري چې د لپاره د 4.5 کیلومتر لري ساحې نه په غرونو کې غرونه توګل شوي دي قبل د میلاد نه دا غرونه توګل شوي دي په غرونو کې ورته ویالې جوړ کړي دي او خپل په دې باغ کې دننه ډیر زیات قدیمی آثار دي چې هغه آثار هم د عصر حجري دي کوم وخت چې انسانانو ډبرې توګل د هغه وخت آثار دي چې په هغه کې ډیر د شراب او زیونه دي چې په خوا د نورستان خلکو د اسلام نه مخکې چون هغه باغ ډیر زیات انګور لري نو هغه مغل ته به شراب جوړول او دغه شراب به په دې ډبرینو لوخو کې چې ډیر لویو کمرونو کې د زیونه تاکل شوی دي هلته به دوی دغه شراب محفوظول او بیا به په مراسمو کې خلک براوتل مختلف مراسم به لرل او په مغه مراسمو کې به دا استعمالول. حتی تاریخي روایتونو کې راځي چې د هند راجا او مهاراجاګانو به د دې علاقې نه شراب وړل د دې لپاره چې دغه شراب ډیر یو ناب شراب وي.
بله
مختلف جاذبه لري نورستان کلتور نورستان کې.
بله حافظ صاحب په همدې کې تم کې تاسو مخکې د سیاحت په برخه کې ډیرو لرغونو ځایونو یادونه وکړله. په نورستان کې ډیر لرغوني صنعت د لاسي کارونه هم شوي. دروازې کړکۍ ډیر لرغون تاریخ لري. هلته داسې راپورونه موږ درلوده چې ډیر دغه ایستل شوي دي او له هېواده بهر قاچاق شوي دي. همداسې ده
متاسفانه د دې جنگونو په ورځو شپو کې چې د خاصتا د جهاد نه وروسته دور د طالبانو په دور کې د خلکو د فقر نه په استفادې باندې د بعضي ګاونډي هیوادونو قاچاقبرانو په ډیر کم بیه باندې اکثره هغه تاریخي آثار چې د خلکو په کورونو کې وو هغه یې اخیستی دي او بعضي د ګاونډیانو شخصي کورونو ته بعضي ملي موزیمونو ته د هغوی تللي دي. خو بیا هم اوس مونږ د روان کال الحمدلله د نورستان د موزیم چې یو ډیر لوی موزیم دی او د افغانستان په سطح د ټولو نه لوی موزیم دی د هغه ډیزاین تکمیل شوی دی او په پسرلی کې به د هغه لپاره ځمکه خاص شوی او په پسرلی کې به په هغه باندې کار پیل کیږي چې د خپل تقریبا د 100 میلیون افغانۍ په شاوخوا باندې به دغه موزیم جوړیږي او په دې کې به د نورستان کښته آثار د خلکو په کورونو کې دي. ډیر زیات خلک دا طلب آماده دي او بعض دغه نو دولت به خریداري وکړي دغه آثار به موږ په دغه موزیم کې خوندي کړو.
بله مننه حافظ. همدا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو ټول د ازادي راډیو اوریدونکي د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د خبرونه اوري. زه وینم چې ډیر پیغامونه د 3 شمېرې لري روان دي. په ډیرو کې پوښتنې شوې دي که دغه پوښتنې لنډې در سره یادداشت کړئ او لنډ ځوابونه ورکړئ. حسن له هلمند لیکلي چې آیا په نورستان کې کوکنار کرل کیږي. فضل کریم له پکتیا لیکلي چې آیا داعش په نورستان کې فعال دی. ولی الله رحیمی له خوست لیکلي چې راکړه ورکړه په نورستان کې په افغانیو کېږي که په نورو آثارو. او یو بل اوریدونکي لیکلي چې نورستان کې څو ژبې دي. بله حافظ صاحب
مهرباني. نورستان د کوکنار په مورید کې به وایم چې خوشبختانه نورستان کې اوس کوکنار صفر دی. په دوو کلو کې پخوا کرل کېده د نورستان د نورګرام په ولسوالۍ کې فضل د خدای هغه بالکل صفر شوی دی او نشته دی. او د داعش په مورید کې هم درته ویلی شم چې خوشبختانه د نورستان د قومونو او د نورستان د علما کرامو په هلو ځلو باندې د دې فتنې مخه نیول شوې ده او د داعش په نورستان کې فعلا حضور نه لري. او د خوست نه یو ورور لیکلی وو چې راکړه ورکړه د نورستان په مرکز کې خوشبختانه راکړه ورکړه ټول په افغانۍ دی. او په بعضو ولسوالیو کې چې خاصتا د پاکستان سره سرحد لري کې د شو په ولسوالیو کې بعض ستونزې وي راکړې ورکړې کلدار حمل ته استعمالیږي خو خپل د نورستان په مرکز کې ټول په افغانۍ باندې راکړې ورکړي.
او د ژبو په اړه باندې مې اوریدونکو پوښتنه کړې وه
په نورستان کې نورستاني ژبه یو بل ته ورته والی لري لهجې دي خو پنځه عمده ژبې دي چې څلور ژبې یو د بل سره بالکل زیات ورته والی لري او داسې یو ژبه لږ زیات مشکله ده. نو عموما د نورستانیانو خپل ټول مجموعا پنځه ژبې دي.
بله ډیره مننه مولوي صاحب. حافظ صاحب د قومونو د هڅو یا ستاینه وکړه چې په د قومونو په مرسته په نورستان کې داعش حضور نه لري. تاسو څه هڅې کړې دي او دغه د ژبو په ارتباط باندې په نورستان کې خو ډېرې ژبې شته، تاسو چې کله عمده غونډې جوړوئ په کومه ژبه خبرې کوئ؟ په پښتو که په دری باندې غږیږي؟
په نورستان کې عموما قومونه په خپل کلیو کې شورا لري، بیا عمومي په منطقه سطحه باندې عمومي شورا ده او دغه شورا چې را جمع کیږي د یو بل خبرې نه هم پوهیږي. مثالا د وایګلیانو ژبه پارو خلک پوهیږي، کانتوایانو ژبه باندې پوهیږي، وایګلیانو د کانتوایانو ژبه ورته
ټول په خپلو ژبو خبرې کوي
پوهیږي. خو او هلته په خپل یو بل سره یو بل ژبه باندې پوهیږي تقریبا
خبرې
یو شپېته فیصده. او چې عمومي غونډه کول په هغه کې بیا چې صرف د پارو خلک کې په پارو ژبه باندې غوښتل چې عمومي په پښتو ژبه باندې خبره کوو.
ډېر ښه. مخکې حافظ صاحب ولی صاحب یادونه وکړه چې قومونو ډېر ښه رول لوبولی دی د امنیت په ټینګښت کې. په تېره بیا د داعش د اسلامي دولت ډله چې یو بهرنۍ ډله لري او د افغانستان په ولسونو کې ځای نه لري، اکثرا په ډېرو سیمو کې دا رټل شوې ده. تاسو په څه ډول باندې د دغې ډلې د حضور مخه نیولې په نورستان کې قومي مشرانو دغه راز دیني عالمانو؟
قومی مشران چونکې طالبان چې کوم ساحې ته ورغلي دي هغه فساد نه پرته بل څه نه دي جوړ کړی، نو په دې اساس باندې شورا متحد دي او بیا په غوري کې د غرونو ته مالونه خلق کیږي، آخري سرحدونو ته چراګاګانو ته ځي، هلته هم خلق موظف کړی او خپل هلته راپور که څوک راځي طالبان پیدا کیږي، هغه خبرې شورا ته رسول کیږي، شورا هغه مخنیوی کوي که د خبرو د لار نه جوړي، هغوی سره کینې خبرې کوي که جنگ د لار نه جوړېږي، همداسې دا منطقه په امن باندې ساتل شي تر اوسه پورې.
بلې، خدای وکړي چې د افغانستان په نورو سیمو کې هم همدغسې یو استرکچر یا یو شبکه جوړوي، ځکه چې په سیمو کې اوسیدونکي پوهیږي چې دلته څوک پردی راغلی دی. ډېره مننه. موږ نن په نورستان ولایت باندې خبرې کوو او اوس به هم د ټلیفوني شمیر هم اعلان کړم چې تاسو هم کولی شئ چې که د نورستان په اړه پوښتنه لرئ له د نورستان له والي حافظ عبدالقیوم او دغه راز د پارون د قومي شورا له مشر مولوي کریم الله څخه مطرح کړئ چې زموږ میلمانه دي. په داخلي شمیرو کولی شئ چې ټلیفون تماس راسره ټینګ کړئ 9920350 دغه راز بله شمیره ده 00020255. او په نړیوال شمیرې هم 00420211240501 کولای شي چې اړیکه سره ټینګ کړئ. خو یو یادونه کوم چې نوی لدی پروګرام سره یوځای شوی وي، موږ په ډیرو ستونزو وغږیدلو، په ډیرو موضوعاتو مو خبرې وکړلې، ښایي ځینې پوښتنې مو تکراري وي، او که چیرې مو پروګرام اورېدلی وي نو لطفا هغه پوښتنه وکړئ چې تر اوسه پورې نه ده شوې، او لنډ که پوښتنه وکړئ ډیر به مو منندوی یو. نورستان والی حافظ عبدالقیوم، یوه موضوع چې په نورستان کې مطرح کیږي، تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځمکه کمه ده او اکثرا کورونه په غرونو په لمنو کې جوړ شوي دي، په ډیر پخوانی لرغونی دودیز شکل باندې تر اوسه پورې خلک ځي او بجیږي، یا مثلا په مختلف په ژمي کې بالخصوص لارې اکثرا بندې وي. اوس موږ د ښاري تمدن پر لور باندې ځو، دغه خلک چې په غرو رغونو کې اوسي په ډېر سختو شرایطو کې ژوند کوي، هلته لارې نشته، موټر نشي ورتلی، موټر سایکلونه یا نور وسایل هلته نشي تللی. دا خلک څه کوم پلان لري د ښاري پراختیا لپاره چې په راتلونکي کې له غرونو راکوز کړي او کوچني ښارګوټي ورته جوړ کړي؟
جناب نوری صاحب، زما په نظر باندې د دې په ځای چې دغه خلک خارونو کې میشتو یا خاري کو، هغوی ته موږ سهولتونه برابرو چې کلي کې بعضې خاري سهولتونه ورته برابر شي. د نورستان تقریبا 90% خلک هغه ابتدایي برق نه مستفید دي، او دا ټول هغه عادي برقونه دي چې په کلو کې هغوی د هغې نه استفاده کوي. اگر ډېر قوي برقونه نه دي، صرف د رڼا دپاره هغوی اکثر ترې نه استفاده کوي. موږ کوشش کوو چې دغه برق نور هم وده وکړي او قوي برقونه د هغوی کلو ته ورسیږي، چې د تسخین دپاره هم هغوی د هغې نه کار واخلي، او د ځنګلات چې هغوی د ژمی کې د ګرمایش په خاطر باندې وهي، د هغې نه هم هغې باندې پابندي ولګي. او دویم، اکثر کلو ته موږ کوشش کوو چې سړکونه خپل په هغه غرونو کې ورته ورسوو چې هغه سهولتونه د سړکونو هغوی ته هملته جوړ شي. دغه ساحې چې کوم دي خپل یو تاریخي ارزښت لري، او د هغه ځایونو خوشې کول او د هغې نه د خلکو مکمل وتل به د خپل د دې هغه تاریخي ارزښتونه لمن ویسي.
حافظ صاحب، زما هدف دا نه و چې تاسو ټول خلک راکوز کړي او ښاري کړي. هدف دا و چې په راتلونکي کې خو موږ د ښاري تمدن پر لور باندې روان یو، نورستان هم یوه ورځ باید د همدغه تمدن څخه برخمن شي. اکثرا په دغسې ستراتیژیکو په ډیرو سختو سیمو کې ختل په ژمي کې ډیر سخت وي، د ښځو د نارینهو په تېره بیا د زړو لپاره ډیر ګران وي. لارې او ګودرې خو هم تاسو هغه د یادونه وکړه چې ډیر سخت دي په ژمي کې په تېره بیا. دا کېدای شي چې مثلا د تاریخي آثارو په توګه باندې حفظ کړئ، وې ساتئ او حفظ مراقبت وکئ، او وکولی شي دغه پروسه په یو شکل باندې پیل شي بالاخره، او ځي کې باید یو کوچني ښارګوټي جوړ شي، یا په ولسوالیو کې چې په هواره کې خلک ژوند کوي، د هغو لپاره تاسو یادونه وکړه چې هغه لومړني امکانات برابر کړئ.
جناب نوری صاحب، دغه پروژې چې تاسو کې یادونه وکړه، دا یو کافي امکاناتو ته اړتیا لري، او په دغه وخت کې د افغانستان امکانات تر دې حد نه دي چې د هغه خلکو دغه شتمنۍ هلته خریدلی شي او پر ځای وساتل شي. اوس خلک د هغوی نه د کورونو په حیث استفاده کوي او کلی په حیث استفاده کوي، او دومره امکانات نه دولت لري نه خپله خلک لري چې دغه شیان دولت ته وسپاري او د هغوی نه تاریخي ارزښتونو په حیث باندې ساتنه وشي او خلک بل ځایونو ته انتقال شي. په مرور د زمان باندې کیدی شي دغه کار وشي، خو اوس دپاره د دولت د امکاناتو ته په کتلو باندې دغه کار تر ډېره حده پورې ممکن نه برېښي.
ډېره مننه. بلې قدرمنو اوریدونکو، پر نورستان خبرې کوو، مخکې مو د ټلیفوني شمیرې اعلان کړلې، تاسو کولی شئ چې موږ سره تماس ونیسئ او لنډه پوښتنه د نورستان لوالي حافظ عبدالقیوم او دغه راز د پارون د قومي شورا له مشر مولوي کریم الله څخه مطرح کړئ. تاسو لپاره فرصت دی، لطفا لنډ خبرې وکړئ، پوښتنه مو لنډه مطرح کړئ. په ډېرو موضوعاتو باندې مو رڼا اچولې ده، لطفا له تکراري پوښتنو څخه مخه ونیسئ. د تکراري پوښتنو یو اوریدونکی دی، زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي، بلې مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ او له کوم ځای مو ټلیفون کړی دی.
سلامونه نیومه نوری صاحب تاسو ته او محترم ولی صاحب ته او محترم قومي مشر مولوي صاحب ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. سلام نظر او د ټولې اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. لکم زم ټلیفون کړی او پوښتنه مهرباني.
هلال افتاب یم د تل په سر مې د خوښ نړۍ کني ولی د غوانم چې د ولی صاحب نه یو څو لنډې پوښتنې مطرح کړم. واقعیا چې ډېر په پوری معلومات وړاندې کړل نورستان پاتلا باندې او ډېر جالب معلومات موږ لپاره ډېر دي.
کلنډ وغږیږي تاسو هم ډېر بخوي چې ځکه چې نور اوریدونکو ته فرصت ورکړو. مهرباني.
سمه ده. محترم ولی صاحب پښتنه دغه ده چې د حکومت په راس کې دي هلته اداري د حکومت ډول څنګه روان دی په اداراتو کې څومره اصلاحات رامنځته شوي دي او څومره د فساد مخه نیول شوې ده. او بله پښتنه مې همدغه ده چې هلته مدني او سیاسي فعالیتونه څه ډول دي د ځوانانو په برخه کې څومره کار شوی ده د ښځو په برخه باندې خو دی ډېر وغږېدل. او د محترم قومي مشر مولوي صاحب سره مې یو پوښتنه دغه ده چې هلته فرهنګي بهیرونه څه ډول دي او د قومي جوړښتونه کوم ډول دودونه دي هلته کوم ډول نوړه دودونه دي او کوم ډول نوي دودونه دي چې دوی په هغې دپاره کار کړی وي رامنځته شوي دي. په دې برخه کې لږ معلومات ورکړي.
ډېر مننه حافظ صاحب تاسو پوښتنې واورېدي مهرباني.
د خوښ نه د دې ورور د پوښتنې د جواب په حیث به ووایم چې الحمدلله حکومتداري په نورستان کې ورست تر بلې ښه کېږي. او ستاسو د معلوماتو په خاطر به ووایم چې هغه انکشافي پلانونه او طرحې چې د نورستان ولایت اداراتي وړاندې کوي تقریبا 80% کې هغه تطبیقیږي. او موږ هغه پلانونه جوړو چې د افغانستان بودیجې ته په کتلو باندې چې نورستان ته هغوی څومره بودیجه تخصیص شوي د نورستان یو د هغه ولایتونو نه دي چې بهترین پلانونه جوړوي او ښه تطبیقوي. او تیر کال په سپګنوین کې نورستان هغه ولایت چې د ټولو نه زیات انکشافي بودیجه تطبیق کړو. نو دا په دې باندې دلالت کوي چې حکومتداري دلته ښه دي، کارونه آسان شوي دي، د فساد مخنیوي شوي او مدني او سیاسي فعالینو ته هم کاملا دلته زمينه برابر ده چې هر څوک په دغه بخشونو کې فعالیت کول غواړي ولایت ورسره همکاري کوي، زمينه ورته برابروي او هر هغه انتقاد چې سالم انتقاد وي او د ادارې د جوړښت لپاره او د بهبود لپاره وي هغه په ورین تندې مني.
بل مولوي صاحب کریم الله یو پوښتنه تاسو ته هم راجې و. مولوی صاحب
هغه چې د قومونو ترمنځ د دوه کسان ترمنځ چې کوم شخړه پیدا کیږي اول کلی کم کلی کې چې یو موضوع پیدا شي هغه کلیوالا کېږي حالای کې نه حلیږي بیا عمومي شورا ته وړاندې کیږي. هغه عمومي شورا چې په مختلفو کلیو په سطحه باندې هغوی فیصله کوي کوونه شي بیا بیجا شدگان چې کوم مرکز کې اوسېږي هغوی موږ سره همکاري کوي دا شخړه دا موضوع حلولو کوشش کوو که نه شو آخر بیا حکومت ته وړاندې کوو.
بله ډېره مننه.
دې توګه باندې موضوع حلیږي.
بله مولوی صاحب مننه. حافظ صاحب یو پوښتنه شوې ده همدا اوس چې وایي دیني عالمان په مرموز ډول په نورستان کې شهیدان شوي دي او اورېدونکي لیکلي چې د هغو د عاملینو د نیولو لپاره کوم اقدام شوی دی که نه ده شوی او تر شاید څه انګېزې پرتې دي ولې دیني عالمان وژل کیږي؟ بلې حافظ
عالم هم په مرموز ډول باندې نه دی شهید شوی او د دې ورور دغه معلومات ناقص دی تر اوسه پورې. تقریبا شپږ وو علما د 2014 نه مخکې د طالبانو له خوا نه شهیدان شوي دي او د هغې نه وروسته داسې یو دیني عالم په مرموز ډول باندې په هیڅ ځای کې نه دی شهید شوی او دغه معلومات یې ناقص دی.
بلې یو بل اوریدونکی هم راخلو. ډېره مننه. ځان راوپېژنئ او که لنډه پوښتنه مطرح کوي مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک او له کوم ځای مو ټلیفون کړی دی؟
له
پکتیا هم ټلیفون کړی. څه پوښتنه لري؟
والي صاحب چې دا پوښتنه ده چې په خپل ولایت کې څومره دیني مدارس او دارالحفاظونه فعال کړي دي.
بله پوښتنه مو اورېدل شوه. حافظ صاحب که څه هم مخکې تاسو رڼا پرې واچوله دارالعلوم او دغه راز ځینې نورې د معارف برخه کې دي که په دې برخه کې د اورېدونکو ته لنډ معلومات ورکړئ.
د هغه خلک چې خپل غواړي چې دینی مدارس فعال کړي هغه آزاد دي او هغه طرز العمل چې وزارت معارف ورته ټاکلی دی د هغې مطابق هغه فعالیت کولی شي او خپل د دولت لخوا نه شپاړس دینی مدارس په نورستان کې فعال دي چې په هغې کې زموږ ماشومان زده کړې کوي دین زده کړي.
بلې یو بل اورېدونکی هم د مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ. ولایت په ولایت پروګرام د نورستان باندې خبرې کوو او لنډه پوښتنه کې مطرح کړئ. مهرباني.
بلې سلام علیکم.
بلې وعلیکم السلام. مهرباني.
درګول خیاط ما د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ کې اله ازان
خیاط صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. پوښتنه مو مطرح کړئ.
مولوی صاحب او علي صاحب نن دا پوښتنه ده چې تاسو په نورستان کې د مېوینې لپاره کوم کار مشخص کړی دی او په راتلونکي کې کوم پلانونه ورته نیولي دي؟
بله ډېر مننه حافظ صاحب. د معلولینو لپاره څه شوي دي په نورستان کې؟
یو خو د دولت هغه پروګرام دی چې دولت معلولینو ته یو خاص امتیاز ورکوي هغه په هماغه ډول باندې چې دولت ورته منلی هغه ورته ادا کېږي او د دې په څنګ کې مونږ کوشش کوو چې تقریبا په دې تیر کال کې هم 2000 حرفوي کورسونه د خلکو لپاره چې معلولیت لري د هغوی لپاره هم دایر کړي چې هغوی یو مستقل ابرومندانه د ژوند خاوند شي نو د هغوی لپاره مختلف وختونو کې مختلف حرفې زده کولو زمینه ته برابروي.
بلې یو بل اورېدونکی هم راخلو. د ولایت په ولایت پروګرام د نورستان باندې خبرې کوو. مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ او لنډه پوښتنه مو که د نورستان له والي نه غواړئ مطرح کړئ او یا د پرون د قومي شورا له مشر مولوي کریم الله څخه. مهرباني. وعلیکم السلام. ازادي راډیو ده. مهرباني.
زه د تاسو مېلمنو ته سلام وایم. د باد له سلامه د ما غوښتنه دا ده چې د نورستان د ښایسته ځنګلونه او جنغوزای لري که نه لري دا یو پښتنه او بل دغه ښایسته ونې خو به څوک ظالمان خو به نه وي په پاکستان خو به نه خرڅوي دا بله پښتنه. بله پښتنه مې دا ده چې د تاسو تکړه مسیحي نغري درکړي وو چې اخلاق اخلاق دي چې دا هغه کامیاب دي نه دي کامیاب هغه خرج راوړي هغه شای خو د ټول افغانستان د پاره کار دي چې افغانستان خلک غریب دي هر غریب دغه شای په کار دي چې دغه قیامت جگ ده چې دا تاسو ولې
بلې ډېر مننه. آواز مو هم ډېر لوړ و کور ودان ډېر خصاف واورېدل شو. بلې ولی صاحب دغه یو موضوع رښتیا هم چې موږ نه یو څه هېره شوه د ځنګلونو موضوع و د ځنګلونو د وهل او قاچاق موضوع و چې د افغانستان په تېره بیا هلمند او دغه ختیځو ولایتونو کې دغه ډېر زیات دی.
جناب نورستان خوشبختانه خوشبختانه د نورستان د هغه قومي تړونونه او د علما کرامو مسلسل وازونه د حکومت توجه د دې زمينه برابر کړی دي چې یو د نن لرګي د نورستان گاونډي هیواد ته نه پچاتېږي او نه څوک پته کوي او د خلکو ضرورتونو لپاره چې یو ډېر سور ژمی لري دلته د هغې دپاره خلک د سوخت دپاره د جنګلونو نه استفاده کوي او خپل کورونو جوړولو دپاره او د خرڅ دپاره او د تجارت په موخو باندې قطعا د نورستان ځنګلات نه وهل کېږي او په قومي تړونونو باندې او د حکومت په توجه باندې دا ساتل کېږي. او په نورستان کې خپله کافي جلغوزي هم شته دي او خوشبختانه د هغه جلغوزو نه هم په ښه ډول باندې استفاده کېږي او د کوم وخت نه چې د هوایي دهلیزونه د جراتما ولسمشر په خاص ابتکار باندې شروع شو د جلغوزو قیمت زیات شو نو دلته د خلکو په اقتصاد کې هم ډېر مهم رول لوبولی دی.
د جلغوزو په ارتباط مو ویل چې دغه دهلیز چې اوس مستقیما له چین سره وصل شو د هوا له لارې د لومړي ځل لپاره څو ټنه جلغوزي هم انتقال شول. ولسمشر وویل چې له دې وروسته به خلک د هماغو سیمو چې جلغوزي ونې پکې ډېرې دي خپل جلغوزي راټولوي او مستقیما به یې خریدار ته انتقالیږي. یعنی په دې معنا چې مخکې به په قاچاقي ډول باندې پاکستان ته انتقالېدل او په ډېر کم په دې کې ډېرې ستونزې وي. آیا فکر کوئ چې له دې وروسته کېدای شي داسې یو میکانیزم تاسو ورته هلته جوړ کړئ چې دوی په دې پوه شي چې جلغوزي سره راټول کړي او یوه له سمې لارې کابل ته یا له هغه ځایه بیا نورو بهر ته ولېږدول شي؟
بله جناب نورستان مونږ کوشش کوو چې خپله په نورستان کې د جلغوزو د پروسس یو فابریکه جوړه کو او خوشبختانه په خو به دغه جلغوزي تقریبا 500 کلدارو باندې په پاکستان کې خرڅید. بل ورځ می د یو دکان اعلان ولید چې یو کیلو جلغوزي 6000 کلداري خودلیو. د دې په معنا ده چې پاکستان ته نه ځي، پاکستان ته د پاکستان په ځای مستقیما موږ د دنیا سره کاروبار کوو او جلغوزو قیمت هغه څوک چې اخلي هغوی په جیګ اخلي، نو په پاکستان کې جلغوزو کمبود دی چې هغوی 6000 کلدار ته قیمت ساتلی. دا دلته د خلکو په اقتصاد باندې ډیر مهم رول لوبولې دی او د خلکو اقتصاد په دې کې ډیر پیاوړی شوی.
بله مولوی صاحب، پښتنې ډیر دي، ډیر اوریدونکو ټلیفونونه کوي، د افغان بیسی ماته سواتل شمیرې لارې هم خلک ډیر پیغامونه راستوي، خو متاسفانه چې ډیر وخت نه لرو. له مولوی صاحب د پارون د قومي شورا له مشر مولوی کریم الله څخه مننه کوو. بله حافظ صاحب، فقط یوه پښتنه یا یو پیغام که تاسو لری غواړئ، ډیر کم وخت لرو، یو په آخر کې یو دوه درې دقیقې د نورستان یوه سندره به هم اوریدونکو ته خبره کړو، که تاسو یو لنډ پیغام لري.
جناب نوری صاحب، زما پیغام به دا وي چې الحمدلله د نورستان عمومي لار کاملا امن ده او د افغانستان ټولو خلکو ته دعوت ورکوو چې هغوی راشي د نورستان د ښکلا نه، د نورستان د طبیعت نه خوند واخلي، هم د نورستان د خلکو د اقتصاد په پیاوړتیا کې مرسته وکړي او هم د دې په ځای چې په خارجي هیوادونو کې سیاحت کوي نورستان ته راشي او کوشش کوو چې هغه لازم سهولتونه چې د سیاحانو دپاره او د چکر وهونکو دپاره لازم دی هغه ورته برابر.
ډیر مننه کور مو ودان د نورستان والی حافظ عبدالقیوم او د غراز د پارون د قومي شورا مشر مولوی کریم الله. له تاسو ټولو اوریدونکو هم ډیر مننه چې د افغان بیسی ماته سواتل شمیرې له لارې مو پیغامونه راواستول. پیغامونه زیخ زیاتي خو ټول نشو لوستلی، او له تاسو هم مننه چې د ټلیفون له لارې موږ سره تماس ونیو، او له نورو هم بخښنه غواړو چې وی نشو کولی چې په دې پروګرام کې برخه واخلي. موږ د ولایت په ولایت د پروګرامونو په سلسله کې تل هڅه کوو چې د افغانستان 40 ولایتونه درو پیژنو، په ستونزو خبرې وکړو، پر مشکلاتو یې خبرې وکړو، او د یو ولایت نه د نورو ولایتونو وګړي خبر شي. او اوس به هم د نورستان په ویار یو نورستاني سندره واورو. په بل خبرونه کې بدخشان در پیژنو، را سره اوسئ.